دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان وایي له افغانستانه د زیات شمیر امریکایي عسکرو وستل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمن کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وایي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د هلمند د پوهنې ریاست وایي تر څو لسیزو وروسته یې د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تلفات زیاتو. د خبرونو تفصیل. جمهوری ریاست وایي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به په دریو میاشتو ځنډ سره د چنګاښ یا سرطان په 9 وشي. د دې کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په همدې ورځ به هممهاله د ولسمشرۍ د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ځنډیدلي انتخابات ترسره شي. بلورته د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون رسنیو ته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې په دیړه ویل
د افغانستان حکومت د مستقل کمیسیون د انتخاباتو فیصله ته احترام لري او د هغه مختلف ملحوظات چې دوی خپل په فیصله کې ورته اشاره کړې ده هغه په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسیون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې و چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو حمل میاشت په 1.5 نیټه ترسره شي. د پکتیکا چارواکی وایي د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تېره شپه ازادي راډیو ته ویل په زیانمنونکو سیمو کې نوي کنډکونه ځای پر ځای کیږي.
دوه کنډکونه نوي تشکیلو، یو د محلي اردو کنډک، یو د محلي پولیسو کنډک. د په هغو ځایونو کې ځای په ځای کې چیرته چې اړتیا لیدل کیږي. همداراز نوی پلان دا دی چې د زرمت ولسوالۍ په اوږدو کې 1.5 کسان ځای په ځای کوو د دې لپاره چې دغه لار همیشه خلاصه وساتو.
د نوموړي په خبره کې هم زرمت د پکتیا اړوند ولسوالۍ د خو حکومت د خوندیتوب لپاره تشکیل پکتیکا ته ورکړی دی. د هلمند پوهنې ریاست وایي څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. د پوهنې رئیس داود شاه سفاري تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو د پام وړ پرمختګ وباله.
د قومي مشرانو په توسط باندې په دې باندې وتوانېدلو چې د لومړي ځل لپاره کلونه کلونه وروسته باغران کې یو ښوونځی پرانیست. ملت بابا تر حکومت وروسته داود خان تر حکومت وروسته انقلاب راوسته بیا هلته مکتب نه و فعاله شوی.
د هلمند پوهنې رئیس تم وښوده چې له دې سره به وکړی شي په باغران ولسوالۍ کې د قومي مخورو په منځګړتوب نور ښوونځي هم پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تلفات زیاتو. د فدراسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوښتی ده. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. په راپور کې راځي چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې 4 نوي ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي په نړۍ کې وژل شوي دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی په خپل ریپورت کې وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 2 اتیا و. د سوریه ولسمشر بشار اسد وای عراقی ځواکونه کولی شي چې له دمشق څخه له اجازه پرته هم د سوریه په خوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس دا خبره یوه ورځ وروسته تر هغې خپره کړه چې د عراق یو امنیتي پلاوی په دمشق کې ولسمشر اسد سره وکتل او هغه ته یې پیشنهاد وکړ چې له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عراق چمتو دی چې په سوریه کې لوی رول ولوبوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلی دی له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته که په سوریه کې هر منفي تحول راځي اغیز به پر عراق پریوزي. نوموړي ویلی دی چې عراق له سوریه سره 600 کیلومتره اوږده پوله لري او داعش د دې پولې په اوږدو کې موجود دی. تر دې مخکې د عراق توپچي ځواکونو له خپلې خاورې څخه د سوریه د حکومت په موافقه په دې هیواد کې د داعش پر وسلوالو ډزې کولې. او د بنگلادش ځایي رسنۍ وایي چې د دې هیواد د صدر اعظم واکمند عوامي لیگ په پرونیو لانجمنو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تازه راپورونه وایي چې د بنگلادش د صدر اعظم حسینه شیخ په مشرۍ اتحاد د پارلمان له 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي. خو د بنگلادش د اپوزیشن عمده اتحاد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د پرونیو انتخاباتو نتیجې بادلې کړي. دغه اتحاد ادعا کړې چې په دغو پارلماني انتخاباتو کې درغلۍ شوي او دا ټاکنې دې لسره وشي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال مکریسټل وایي له افغانستان نه د زیات شمیر امریکایي عسکرو ویستل به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو منفي اغیز وکړي.
If you tell the Taliban that we are absolutely leaving on their incentives to try to cut a deal drop dramatically.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه تریواده پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو.
2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې یو ځل بیا د ملکي افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال ثابت شوی.
ملکی خلکو ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایي بمبار له کبله درانه تلفات اوښتي.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 219 پروګرامونه اوریدلی شئ. د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 اوریدلی شئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان ویلي له افغانستان نه د ډېر شمېر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. متقاعد امریکایي جنرال سټینلی مکریسټل دا خبره پرون د امریکا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. خاغلی مکریسټل ویل دغه پریکړه به د کابل او واشنگتن ترمنځ اعتماد هم زیانمن کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متقاعد جنرال سټانلی مکریسټل وایي له افغانستانه د زیات شمېر امریکایي سرتیرو ایستل به له طالبانو سره د سولې مذاکرې زیانمنې کړي. ښاغلی مکریسټل چې په افغانستان کې هم د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې پرون له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل:
I think the great mistake in the president's leak
فکر کوم د ولسمشر په افشا شوی لار خود کې لوی تیروتنه داده چې په داس حال کې چې هڅه کوله طالبانو سره مذاکرې وکینو د اساسا زمونږ د قدرت او نفوذ د اعمال تر ټولو غټ ټکی څخه لاس اخلي. که تاسو طالبانو ته ووایاست چې په دغه نیټه کاملا وځو یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د دوی انګیزه په دراماتیکه توګه کمیږي.
امریکایي رسنیو لنن څخه یوولس ورځې مخکې راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. د امریکا دفاع وزارت د دغو راپورونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده، خو دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې د امریکا په خوانیو چارواکو دغه راز د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو انتقادونه وکړل. د افغانستان پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې له دغه هیواده د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو وتل به افغان ځواکونه چې په کافي اندازه مجهز او روزل سوي نه دي په خطر کې واچوي. جنرال مکریستل وویل په اصل کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان مذاکرو ته وهڅوي، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د کابل او واشنگټن اړیکې زیانمنې کړي.
And of course I was worried about the confidence.
البته زه د افغانانو هغه اعتماد هم اندېښنه لرم چې پر موږ یې کړی وو، ځکه بل اخره دغه اعتماد دی چې دا ټاکې چې په افغانستان کې څوک غټون کړي، موږ احتمالا دوی او دوی باور ته ټکان ورکړي چې ګواکې موږ داسې متحدان یو چې رابند حساب کېدای شي.
جنرال ستانلی مکریستل چې د امریکا په پاوڅ کې څلور دیرش کلنه کاري تجربه لري، له 2003 څخه تر 2008 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګډو ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر وو. د وروسته په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وټاکل سو.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د مهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال ستانلی مکریستل ویلي چې له افغانستان نه د ډیر شمیر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د دې بنسټ اجرایي رئیس وایي دوی هیله مند دي چې دغه ځنډ د ضروري چارو او اصلاحاتو د پروسې له بشپړتیا سره همکاري وکړي. یوسف رشید پرون وویل لا هم ځینې ستونزې شته چې د انتخاباتو کمیسونې باید د حل لپاره ګامونه پورته کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 9 به هممهاله د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې سندیدلی انتخابات وکړي. سلیم احمد سلی د مرکه په پیل کې له خاغلی رشید څخه پوښتنه کړې چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډ اعلان په اړه څه دریځ لري.
که څه هم اساسي قانون نقض شو چې دغه لپاره به موږ خوشحاله یو، ولې دا چې یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته دوی اړین کارونه لکه د جوړښتونو اصلاحات، همدارنګه د رایه ورکوونکو په لس کې اصلاحاتو راوستل، همدغسې د ټاکنو په ورځ لپاره کوم هغه تیاریان چې مخکې نیول شوی د هغو د مخنیوي او د هغه ستونزو په اړه باندې چې ټاکنې سلامتیا او مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوستل، د هغو په اړه باندې که کار وشي، هم حکومت، هم نړیوال ټولنه، هم کمیسیونونه تر یاده پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو. دلته څه چې ډېر مهم دي هغه د نوملړ موضوع ده. که موږ نوملړ د بایومیټریک په اساس باندې جوړ کړو، فکر کوم هغه وخت چې څلور ټاکنې ترسره کړو کوم ستونزې به نه وي. اما که چېرې نوملړ کې ستونزې موجودې وي، د څلورو ټاکنو یو ځای کول فکر کوم چې د کمیسیون لپاره او د حکومت لپاره
بل همدغه مسله ما رشید صاحب یادوله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم تایید کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به له ستونزو خالي نه وي. البته د ولسي جرګې تېرو انتخاباتو ته په پام سره چې ډېر شیان یو دم ترسره شول، مثلا د بایومیټریک سیستم کارونه، نو اوس چې څلور انتخابات هم زمانه کېږي، فکر کوي چې ستونزې به هم هغومره زیاتې وي؟
اسنو چې کاندیدان زیاتېږي په هر اندازه باندې د ټاکنو د مدیریت لپاره دغه ساحه پراخېږي، په موږ اندازه باندې د ظرفیت د چټوالي له امله څه په جوړښتونو کې او څه هم په سیستم کې کېدای ستونزې راوپارېږي. که چېرته اوس حکومت، نړیوال ټولنه او ټاکنو پلوکې مسون په دې سره سلا او جوړه وکړي چې بایومیټریک نوملیکنو لپاره زمینه مساعده کړي، دا تر یوه وده پورې کولی شي چې دغه د څو ډول انتخاباتو لپاره دغه ستونزې راکمې کړي، ځکه چې کراس لس جوړېږي فقط د خلکو عامه پوهې لپاره باید پوره کار وشي. او که چېرته په دغه اوسني درس باندې لاړ شو، بیا د موږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي بیا هغه ګودامونه چې د تشکیل او د شتکرونو جوړ شوي دي هغه بیا په یو شکل د اشکارو پروسې کې استعمال شي، یا کاندیدان په فساد باندې اخته شي، یا کارکوونکي او په نهایت کې بیا پروسه سبوتاژ پته لاړ شي.
بل رشید صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د سرطان تر 9 پورې به د اصلاحاتو پروسه چې دغه کمیسیون پیل کړی ده چرای بشپړه سي. د انتخاباتو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پروسه داسې یو پروسه ده چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې هڅې روانې دي. فکر کوي چې تر سرطان میاشتې به د اصلاحاتو پیل شوې پروسه بشپړه سي؟
په اصلاحاتو کې لومړیتوبونه باید په ګوته شي. موږ نشو کولای چې په پراخه پیمانه اصلاحات په دغه وخت کې رامنځته کړو، اما هغه ډیری موضوعات چې موږ تاسې پروسه ای بکوي هغه باندې کار وشي موږ وخت لرو. ولې مهم دغه ده چې اصلاحات معنا باندې یا په برنامه په اساس وي، نه ده چې اصلاحات سیاسي و سریقوي و په عین حال کې
فقط هغه ځلوته په اوبو کې کېښودل او له اوبو تېرېدل دي.
د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې اعتراضونه سوي دي. خلکو شکایتونه کړي دي چې د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې سرغړونې سوي دي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یا هم د شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې قاطع ځواب نه دی ویلی. دوی هم شکایتونه کړي دي چې شاید دغه ځینې انتقادونه سیاسي اړخ ولري. فکر کوي چې د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې سرغړونې رښتیا هم دومره ډېرې جدي وي چې د خلکو اعتراضونه پارولي که د انتخاباتو کمیسیون رښتیا خبره کوي چې ځینې شکایتونه سیاسي اړخ لري؟
سرغړونې په ټاکنو په ورځ باندې موجودې وې، اما دا چې په هغو باندې دوه درې ورځې ووتلې دا پړسوب لږ زیات شو. بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې له بده مرغه فساد په پروسې باندې حاکم شو، ترمیم د تقلب رامنځته شو. اوس چې موږ د هغې نه خبرې ګو رایې زیاتې سوي دي، کندې و اساس فرق کوي، اسناد یو بل سره په مشکلاتو کې اخته دي. حتی په کابل کې دغه وضعیت چې ډېر کړکېچن شوی دغه ده چې شکایتو کمیسیون لپاره کمیسیون نه شي کولی ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازم مواد برابر کړي. اوس په حدود درې سوه مرکزي صندوقونه دي چې په هغو کې لس ژورنال د فورمونو نتایج ټول یو بل سره په ټکر کې دي او دا یو بل سره اصلا نه جوړېږي. نو دا د فکر لپاره زمینه ډېره ټرینګډه کوي او په عین حال کې نه توانېږي چې هغه عدالت سم ډول باندې تعمین شي. نو سترګې موجودې دي او باید ووایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بعد هم هغه یعنې مدتي اخ نه له پروسې عاجزه شوی دی، نه شي کولی چې پروسه په سم ډول باندې مدیت کړي او شکایت کمیسیون سره پوره همکاري وکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه مو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونې واورېدې. تاسیس من غغله ازادي رادیو اوري دا ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وای 2013 کال هم چې نن ورسې ورځ د ملکانو لپاره خنړی کالو. د دې ډلې د معلوماتو مخې په دې کال کې شپږ زره ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وای د جګړې ښکېلو اړخونو د ملکانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنې نه دي پر ځای کړي. د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې څه باندې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي د دوی شمېرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې لږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د یوناما کلنۍ راپور وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 30000 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یوناما وایي په دې کال کې 3438 ملکیان وژل سوي او 2015 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلي تسل هیله وښوده چې په 2019 میلادي کال کې به ملکي تلفات لږ وي.
2013 کال هم د ملکی مرجوبلی پر وړاندې ښه کال نه و. ملکی خلکو ته د فساد مختلف ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله، همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایی بمبار له کبله او د شپنی عملیات له کبله درانه تلفات اوښتي وو. خو 2013 کال نسبت د 2019 کال په پرتله مرجوبله کمه لري، خو یوازې هغه نویت هم تغییر کوي او څه ناڅه په شمېرو کې هم مخت راغلی دی چې دا موږ د راتلونکي کال لپاره په نیک پال نیسو. موږ به انشاءالله تمه دای چې په 2019 کال کې په جګړه کې هیڅ نه او ملکی تلفات و نه لرو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې بشپړ ارقام به ډیر ژر په یوه کانفرنس کې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو او ډلو په وړاندې قانوني اقدام نه دی سوی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دې غوښتنې نه دي رعایت کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه غوښتنه کړې چې د جګړو ټولو خواوو باید د بشرپالنې نړیوال قواعد یا د جګړې هغه اصول قواعد درناوی وکړي. یعنې مکلف ده د نړیوالو قواعدو پر اساس باندې چې دوی باید دا قواعد رعایت کړي. یعنې داسې نه شي کېدلی چې یوازې دا د بشري بنسټونو غوښتنه ده چې دوی مثلا ملکي کسان په نخنه کې یا ملکي استوګنځایونه په نخنه کې یا عامه تاسیسات په نخنه کې او سم متاسفانه دا جنگی جنایت چې رامنځته کېږي او ملکي کسان ترې قربانیان کېږي، دوی داسې فکر کوي چې په دوی باندې عدالت نه تطبیقېږي. یا مثلا موږ کله کله اورو چې عفو عمومي راځي یا کسان غوښتنه کېږي چې دوی باید خوشي شي. دا خپله یو لامل دی او باعث دی کېږي چې د جګړې ټولو خواوو دې ته دقت ونه کړي. دوی داسې فکر کوي چې کېدای شي دوی وبخښل شي.
ښاغلی صدیقی عدالت ته د هغو کسانو د راکشولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د جولای په نیمایي کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله لوړ حد ته رسیدلې ده. په راپور کې ویل شوي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,602 ملکیان وژل شوي او 3,403 تنه نور ټپیان شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه.
وخت ته بچي او شل دقيدي ل نورياس نوري څخورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
طالبانو بیا په ښکارا د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه وکړه. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند سیاسي مرکچان به د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. لانګ وار ژورنال د طالبانو لخوا خبرې شوی خبر پاڼې ته په اشاره لیکي چې ویلي دي دغه راپورونه چې ګواکې د اسلامي امارت استازي به د جي دي په غونډه کې د کابل د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تشې اوازې دي او ټینګار کوي چې د کابل د حکومت په وړاندې په دریځ کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو دغه راز ویلي چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې په جدیت مخته وړي تر څو په افغانستان کې د دوی په وینا اشغال پای ته ورسیږي. د کوټې د شورا یو غړي هم رویټرز آژانس ته ورته خبره کړې او ویلي دي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د دسمبر په 13مه د ابوظبي د غونډې په اړه هم طالبانو ورته خبره کړې او ویلي و چې د افغانستان د حکومت له استازو سره چې د غونډې ته ورغلي و خبرې نه کوي او خبرې یوازې او یوازې له امریکا سره ځکه کوي چې د خبرو اصلي اجنډا په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور ترخی. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه لیدل کیږي، بلکې له افغانانو سره اندېښنې لا زیاتې شوې چې ښایي راتلونکي کال به هم د سختو جګړو شاهدان وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم دې مسلې ته پام اړولې او لیکي افغانان داسې انګیري چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او اټکل کوي چې نوی 2019 کال به تر ټولو خونړی کال وي. ډیلی میل لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دې پلان چې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې د مخې یو شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي هم د سولې لپاره د افغانانو هیلې مړاوې کړې دي. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان عادي وګړي چې د جګړو اصلي قربانیان دي وروستي وضعیت ته په پام سره خپل راتلونکي ته ډېر لمندی. د محمد حسین په نوم د کابل یو اوسیدونکو ویلي چې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او هغه امنیت چې دوی 4-5 کاله مخکې درلود اوس نه لري. د کابل بل اوسیدونکو زبیح الله شیرزاد وایي تر 2013 کال بل خونړی کال په یاد نه لري او اټکل کوي چې راتلونکی 2019 کال به هم یو خونړی کال وي. د ډیلی میل په لیکنه ډېرې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړو کې ډېرې قرباني ورکوي دومره پرمختګ نه کوي او له بلې خوا ملکي تلفات هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې بې ساري اندازې ته رسېدلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ونشي په افغانستان کې سوله نه راځي. د دې کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. طالبانو تازه یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازو سره په راتلونکې غونډه کې برخه نه اخلي. نور جزئیات لکابله د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي او جګړه به په هیواد کې لا پسې چټک شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. ښاغلي کلکانی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په داسې حال کې چې طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات ونه کړي اصلاً به سوله له ځان سره مثبتې پایلې ونه لري، ځکه د طالبانو مقابل اړخ افغان دولت دی. هر څومره چې له امریکا سره مذاکرات وکړي مطلوبه پایله به ونه لري، جګړه به تیزه او پراخه سي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي او سنجیده پلان په اساس له امریکا سره خبرې پرمخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. د کویټ شورا یو تنغړی د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په سعودي عربستان کې خبرې کوي، خو په ډاګه کړی نه ده چې له افغان حکومت سره به خبرې وکړي کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحد عربي اماراتو په غونډه کې د افغان حکومت له لګل سوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په نقل یو راپور خپور سوی و چې نوموړي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوه جاوید محمد وای یوازنۍ لار چې طالبان سولې ته ورسوي هغه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي، خو د نوموړي په وینا په دا ډول څرګندونو سره طالبان غواړي د سولې په هڅو کې امتیاز ترلاسه کړي.
طالبان په دې مذاکرات کې غواړي چې هغه کوم امتیاز چې حوال لاس کې دي باید هغه امتیاز ترلاسه کړي. دغه مذاکرات فکر کوم هغه وخت پوره او مکمله نتیجه ورکوي چې دغه بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي، ځکه دلته افغانستان هم یو حکومت لري، پخپله یو نظام لري، سیستم ده دلته.
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي و چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي، او افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنایو ویلی دی چې د افغان سولې خبرې موضوع د دغه سفر اساسي اهداف دي.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپور نو وی چې د اسرائیل صدر اعظم ویل دی برازیل په پام کې لري چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي، خو بنیامین نتنیاهو وی چې اوس مهمه دا ده چې برازیل دا کار کله کوي. تر اوسه دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو او ګواتیمالا خپل سفارتونه له تل ابیب نه بیت المقدس ته لېږدولې دي. فلسطینیان بیا دا پریکړه نه مني او ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي حکومت مرکز بولي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د اسرائیل صدر اعظم ویلي برازیل په پام کې لري خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د برازیل د یو او ال خبری اژانس په حواله بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه د برازیل په ریو دی جانیرو کې د یهودانو یوې ډلې ته پرون په وینا کې دا خبره وکړه. شی اړخي سیاستوال جایر بولسونارو چې په وروستوي کې د برازیل د ولسمشر په توګه انتخاب شوی د نومبر په لومړیو کې ویلي و چې په پام کې لري د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په تعقیب خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. خو څه موده وروسته چې له ښاغلي بولسونارو په دې اړه بیا پوښتنه وسوه، هغه وویل چې په دې برخه کې نهایي پریکړه نه ده شوې. په پام کې د بولسونارو سبا سیشنبه د برازیل د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو ډلې ته په خبرو کې وویل
خاغلی بولسونارو دغه راز ویلي چې خپل سفارت به بیت المقدس ته ولېږدوم. پوښتنه دا نه ده چې دا کار به وشي کنه، پوښتنه دا ده چې کله به دغه اقدام کیږي. ولسمشر ترامپ عین خبره کړې وه او هغسې اقدام وکړ، خپل سفارت یې بیت المقدس ته انتقال کړ، او ولسمشر بولسونارو به هم خپل سفارت ولېږدوي.
تر اوسه پورې دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او ګواتیمالا خپل سفارتونه بیت المقدس ته لېږدولې دي. په برازیل کې د غوښو مهم تولیدونکي اندېښنه لري چې بیت المقدس ته به د دوی د سفارت لېږدول شایي عرب هیوادونو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د دوی صادرات په خطر کې واچوي. دغه عرب هیوادونه او فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د فلسطین د راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي، خو اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس یې پلازمینه ده او د دې ادعا د پخولو لپاره بیت المقدس ته د نورو هیوادونو د سفارتونو لیږدولو ته لیواله دی. زیاد هیوادونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس د موقف پر سر د روانې لانجې د حل لپاره د سولې د یوې پراخې موافقې د یو برخې په توګه د مذاکرو پلوي کوي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کال مخکې دغه عام توافق مات او د امریکا سفارت په تېره میاشت کې په بیت المقدس کې پرانست.